سلامونه او بیا مو هم ورځ په خیر. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلرویشت ساعته دوام کوي. په دې یو ساعته خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي اتلسمه د جنوري میاشتې اتمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر څوارلسو تنو ته پورته سوی، مخکې دغه شمیر دولس شول سوی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالي فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې نونس نور افغانان ټپیان سوي. د جلالي فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل سویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوي کسانو ته رسېدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلی او داعش یې د یوه مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼې کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سی چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کیدای نه سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب خاطه موحالي ده چې زمونږ به په یولسم د جنوري اوله لوبه هندوستان سره، دویمه لوبه هم د څوارلسم جنوري ده او درېیمه هم په اوولسم د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوچش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبیې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنې کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ییزو هڅو په هدف سیمې ته تللی او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابند سوي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. له کله چې په غزه کې دا جګړه پیل سوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 224 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د دیموکراسي پلو مقاومت کوونکو ترول کې لاندې کلی باندې د پاوز په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ولس ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پاوز په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس خپور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او زړه ترانه دې اوریدونکو سلامونه مې ومنه. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټه بلل کیږي، اما ځین کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډیره توجه کیږي. حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول عمل چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولسمشران، نوابغ او پوهان په خپله غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تاداب ایښودونکي دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ میاست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرکې او هوښیار نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. په وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه رارسولي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته که ځانونه معرفي کوي ښه به شي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیله د کلي یم. د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم. د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کړم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیا زه وګلالې کېناستو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلالې جانې، اوس تر ته ووایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنګین لاله زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښی چې وایې ګوري.
ولې نه، دا کڅوړې ما ګلالې ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. ته صبر چې دا لیکل شوی خط ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده.
ګوللی راځه چې صفې باندې ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
درځه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالی جانې
څه وایې؟
زمونږ کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده.
سمه ده.
وه ماتا،
وه کر ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه؟
ورته وایم صبر وکړه، ولې خطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب، دوا دروازه
راکه راکه لیر زده ولکه. یو ګیلاس وم در سره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دې همدا اوسې راوړم.
راوړه خیر سره دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم در سره که چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ښه، زیبا جان او پلوشي ته نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وایې؟ دا زیبا او پلوشا
والا که څنګه ځان سره بګنېږې؟ راکه دې اوبو ګیلاس راکه.
ها واخله.
دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپه کړه، والا که لون خښتې کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي. له خیر سره.
زما لور او مېرمنه؟ ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشا مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ. هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله مېرمن او وړه لور دې په خالي میدان وازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې؟
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو؟ هغه ستا د درواغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده؟ ها
نه، دا خبره نه ده. ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي؟ یو سر تمبه سړی او نه غواړی له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پرې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسې زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس دې کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم.
لور
جانې په دې باندې به خارج ته ځو. له خیر سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو. له خیر سره. خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی ده؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی بې بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. فرزانې ستړي مشې؟
سلام ترورې.
خیر به سي زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغستو.
هو زیرې مې در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دي؟ مبارک مو شه.
مننه. دا دي زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دي وي. اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې، چې شیرزمان خان راشي درته وابه یې خلي.
وګوره ترورې،
دا عکس کې زه څنګه هسته راغلم د مونا مم هسته سپګ مسته سونه وهله
نیم کال کېږي لور جانې یعنی له یو ژمي نه تر بل یو کال کېږي او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي
پاسپورتونه یې څومره ښه چاپ کړي یو څه وخت خو بند و رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي
دا د ترور دی تا مور ته مې چای واچول
ترور دې جار شه لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم
اول مې راباندې مور ګرانه ده بیته
لور کې ترور دې ستا خبر سره بلده نه ده چې درنه خپه نه شي
نه ولې خپه شم مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي
هو رښتیا د زیبا جامې لا پاتې دي نه مې دې ورته اخیستې
سبا به یې واخلې
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه
سبا چې شیرزمان راشي نو هسې به م د ملک کره ورځي زیبا م در سره که هلته به اجازه ترې واخلې هغه د خاوند دی باید اجازه ترې واخلې
رښتیا وایې همداسې به وکړم
زه م درسره ځم چې پلار مې وینم زه پسې خپه شوم پلار جانه
دا همت څومره ته ګران دی
جان پلار دې درنه جار شه د پلار خوږې
ته چېرته وې ولې کور ته نه راځې موږ دې پسې خپه یې
قربان دې شم لورې ته زما غېږ ته راشه الله
همت خانه پام کوه چې ګورې ونه ژاړې
نه ژاړم ملک صاحب
السلام
وعلیکم السلام
مې ځوروه زه یې په درد پوهېږم اولاد ډېر خوږ وي
نه ملک صاحب د شپې مې خوب نه وکړی ځکه مې سترګې سرې دي
پوهېږم پوهېږم
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي تاسو دلته کیسې شروع کړې دي
ولې ورخطا یې د شیرزمان مور هم هېوالی هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ورباندې ګران دی ښه ټول ور پورته شوئ څوک خو به پاتې نه وي
هو ملک صاحب ټول ور پورته شو
تم ور پورته شه راځه له خیره سره دروازه بنده کړه زه په خیر استاده
لورې ورشه او د خاوند په څنګ کې دی کېنه تاسې دیم سفر په مخ کې ده ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله
سمه ده ترورې همداسې کوم
زما اندېښنه مه کوه زه شکر دی اوس رکه روغه یم په ما هېڅ هم نه کېږي همته زویه مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه چې زما ځای تنګ دی په تنګ ځای کې زما سا بندېږي هله زویه
سمه ده جانې ولې نه په سترګو
ولې زړه به دې په تنګ نه وي ځای دې تنګ دی که څه اله لورې ته د همت خان څنګ ته کېنه چې هغه ځای خالي دی پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي
سمه ده ملک کاکا
فلوشي راځه دلته کېنه راځه چې زیبا جان هم همدلته ده چې ته هم خوشحاله شي
سمه ده دا دې درغلم
مور ته هم دلته راشه
سمه ده لور جانې دا دې درځم
بس حرکت کوو د خیره سره
شکر دی یا خاتم پلار جان راستې بل خاتم مور جانه
و د پلار خوږې لورې و زما بلبلې ډېره خوشحاله یې
او خود خوشحاله یم مور مې راباندې ډېره ګرانه ده پلار جانه
جان جار دې شم وای لورې څه وایې
ته خبرې ګازه ته ځو
و لورې خبرې ما
موږ پسې نه خپه کېږي
ولې نه چې خپه شم څه به وکړم بلبلې
همت خانه که ته نه غواړې بیا نه ځو پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت په کارېږي
نه نه ولې نه غواړم لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله او بله دا چې زه د ملک مزدور یم باید خبرې ومنم
هیڅ مجبور نه یې ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې تا خپله ځان مجبوره کړی دی
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم دا بېله خبره ده خو له دې وروسته به لا مجبور شم ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړی
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي
داسې م نه ده پلوشي ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی که دا جانې لپاره نه وای د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله
همت خانه هر څه دې په خپله په ځان کړي دي تا باندې څوک ملامت نه دي
نه داسې نه ده پلوشي ما ته مې مت خان مصیبت خان وای له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و ملک ته به داسې سبق ورکړم چې ټول عمر به هېر نه شي
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې
لیونتوب نه نه دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلې کوهي کې ونه لویږي
نه نه داسې نه ده چې ته فکر کوې زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم ملک خپل اولاد ته صادق نه دی ما ته به څه صادقه شي خیر دی بیا به سره ګورو چې څه کیږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نشي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سي. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې، داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. هوهو،
وایم ته سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
ښه چې داسې ده، نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا، هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، ځان هلکومې خوا را وخور. پام کوه چې ملک اسرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی یم. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اسرار خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه به شروع کړو. که څنګه احمد خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه درسره یم چې څوک درته مزاحمت ونه کړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د احمد غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله.
جار، وایا څه وایې؟
و چنار ګله صاحب، ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کاره یم.
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپاز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
خخا، رښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیر زمان وروره، استړی مشی، په خیر راغلی.
خیر او سفر زانه.
کور دی ودان لورې.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیر زمانه، پرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دی درشم. په کلینیک کې مې ډیر ضروری کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروف یې، ځکه خو زه خپل راغلم چې هم تا ووینم او هم دی کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، تروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو، زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دنه خوشحاله کړم، کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو، زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمند و.
یاره، شرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت و چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزنې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو، مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه، درې واړه له خیره سره حج ته ځو. ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
رښتیا، د ویزو غمې څه وخت خوري؟ په خیر سره
سر له سبا یې کارونه پیلوم. هر څومره زر چې کېږي مور می درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچا ګولا، کاروبار دې څنګه راځي؟
شکر دې اتر مخ کې ډیر خوشې دې په هر حالت شکر.
اوهو حالت وګورئ، دا څوک دې چې د باد په څیر تیز زمو خواته را روان دې؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو عازم ته د سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو دا خو ستاسو پیروز دی.
نه نه هغه به نه وي، والکه دو ستاسو پیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه ته اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشي، هلا خوندور قابلي کباب، ماسته کړایي، جګر کباب، پلاو، هر څه پکې دي. هلا راشي له خیره، راشي خوندور خواړه وخورئ. هلا هلا راشي له خیره، راشي.
دا څوک دی؟ لکه چې زما له مرګه یې اورېدلې دي که څه؟
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري. دا دی راورسېده، اوس یې لږ دې وګوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
واه واه، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچا ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ.
هغه ته دته لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه تاسوځې؟
هر څه چې وي تاسو خو اول باید له ما اجازه اخیستی وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاذ یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسو د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅ کړم، خو تاسو زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا دومره هرڅ کې نه وي، څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس بله برخه خوري.
نه نه جنګ او داوود اړتیا نشته، ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي. چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړي چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږم. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړشم، ښه کار نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونه او لیکونه ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو ولګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دی ښه چل مو کړی دی.
هاغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسو کېده.
وګوره غنچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څومره دا مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب په دې مهرباني. ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطر کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا چې استاد څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه، تنگ ځای دی، نو ځکه مې دا قطکې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب وایم ته فرمایش ورکړه، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغه آر څه چې زر تیاریږي ما ته ماغه راکړه، زه ډیر انتظار نشم کولی.
والے نہ ملک صاحب، ازبکی قابلی، سادہ پلاو، قورمہ، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی قورمہ، فرنی، څه شی غواړی؟
نام خدای دی ژبه دې ښه روا شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب، ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغه غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته وادا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله، خیر دی یو واری وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل، شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو، تورری دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
سره مشي چکار ګلا
ژوندی اوسې غونچه ګلا، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پی ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال شریک راغی استاد فیروز، درته یادوم موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
تمار کار ته لاس اچئ، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته، بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې. پرېدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه.
یار لکه چې تا ته هم څه شی درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي. هغه دی راغی.
سلام علیکم برونو. وعلیکم السلام، سړی مشئ.
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو. اوهو، دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتیو د تېره کولو کار شروع کړی. چنار ګله،
زم تر چا کم نه یم. تاسو خو په ځای پرېږده، خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
مبارک مبارک مبارک.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ماما لالای مکوا، منه مې راکا، زلیل شمر در خوره، ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه منه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي، اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر احتیا چ ډیر ناولې ده. شمسا ملالۍ خوایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداز مڼه خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پو نه شي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري، ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ازادي میلمه
دا ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنی په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 50 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویله. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویله، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویله. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ، یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه، البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده، یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای شو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې و، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅانده زه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژب باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلیو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړن الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله.
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته لاړی که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډیره تهدیدېدله ما او ډیر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ اده اقل کولای شو تا او مور دې دوه نفر وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمحاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمنې مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیوا ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، کغه اوسنۍ حاکمان دي کده تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي و برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو دینجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطح باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کومه.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي ک د بلابلو هیوادو اتباع دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویان کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه موږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیاو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو. شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدل، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل غو موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بده دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته وړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته وړنه بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونکی خلاص کړی او د شزو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تسته اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته